درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. نن د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو نهم ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قوم ښار کې په یو برید کې وژلی دی. په قوم کې یو بل کس هم وژل شوی دی چې ایرانی رسنیو یو شپاړس کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایټونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوکی په اهواز کې وژلی دی. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه دیرش تنه په همدان، دوویشت تنه په قم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابط ته د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د یو چارواکي ادرسونه د واتساپ له لارې شریک کړي وو. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سیند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفی شي. هند د سیند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سیند د اوبو تړون په 1968 کال د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سیندونو اوبه پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په دویمه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکی اندریه جیګل تیز ویلي چې نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. او دیرش کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټره هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستانه وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پان سر جنمین او په ایټالیا کې د اي سي میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران کې د افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي.
بنابر اظهارات متهمان، به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ 2000 دلار به حساب خارج از کشور اونها واریز میگرد.
د بی پولو خبریالانو سازمان پاکستان کې د جلا وطن افغان خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
د ویزه نه تم دي، وظیفه نشته، اقتصادي ستونزې دي، د ټکو خطرې سره مخ.
د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړه او په افغانستان کې د خوراکي موادو په بازار تاثیر.
د وی په بایو کې ډیر بدلون راغلی. یو وخت یې وړي مخکې په 940 افغانۍ اوسی بای 1150 افغانۍ ته رسیدلی. د غراز وړ چې مخکې په 1000 افغانۍ او 1200 افغانۍ ته رسیدلی.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس ادعا کړی چې په تهران کې دوه بهرنیو اتباعو چې افغان کډوالی بولي د اسرائیلو رابطه د ځینو سیمو ادرسونه شریک کړي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ایران امنیتی ادارو لسګونه کسان له اسرائیلو سره د اړیکو په تور نیولی دي. د ایران دولتي آژانسونو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دغو دوو غیر مجاز اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکو ادرسونه واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې 2000 ډالر ترلاسه کړي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ 2000 دلار به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي رادیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتساپ کې یو کس ته ورلېږلي وو. د ایران امنیتي ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بنده آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تېره د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړې چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب لزان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه اتلس افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شم قدري وویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نهو ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د بیپولې خبريالانو سازمان RSF په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ریټولنې پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلامیه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو خبريالانو خوندیتوب ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته سلګونه افغان خبريالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت لګواک سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د بیپولی خبريالانو سازمان RSF ویلي په پاکستان کې میش جلاوطنه افغان خبريالان اوس مهال د نیول کېدو، توقيف، اخراج او د پاکستاني پولیسو له زورونې سره مخ دي. دغه سازمان د جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي له 2021 کال اگست وروسته واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ له سخت محدودیت سره مخ شوي او سلګونه افغان خبريالان له دې هېواده وتلي. په اعلامیه کې راغلي چې ډیری دغه افغان خبريالان پاکستان ته تللي، هغه هېواد چې اوس مهال د جلاوطن افغان خبريالانو لپاره په یو ناامنه ځای بدل شوی. RSF ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ویزې شرایط خورا سخت شوي او دوی او په دې هېواد کې جلاوطن افغان خبريالان اړ دي چې هر میاشت په ویزه تمدید کړي. هغه پروسه چې لوګدو ستړیاو او اداري خنډونو سره مخ ده. په اعلامیه کې که څوم راغلي چې له 2021 کال وروسته دغه سازمان له لوري ملاتړ شوي خبريالانو له ډلې یوازې 33 سلنه افغان خبريالان دي، خو دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بیړنۍ ویزو، اوږدمهاله اسنادو، بیا میشتدنې پروګرامونو او خوندیتوب په برخه کې د جلاوطن افغان خبريالانو ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. RSF ویلي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له 550 جلاوطن افغان خبريالانو سره چې ډیری په پاکستان کې د مرستې کړي. دا سازمان وایي چې د افغان ژورنالستانو خوندیتوب یوازې د هغوی د ژوند ژغورنه نه ده، بلکې د ازاد رسنیو معلوماتو ته د لاسرسي او د ناسمو تبلیغاتو پر ضد مبارزې یو مهمه برخه هم ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میشه یو شمېر افغان جلاوطن خبريالان وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا اقتصادي مشکلات، بیکاري، د ویزو په تمدید کې ستونزې او له بل خوا د پولیسو زورول او ډیپورت خطر هغه څه دي چې له دوی د ژوند لور ورک کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشه افغان خبريال د نوم د نخو د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د درې اولادونو او یوې میرمنې لپاره هر میاشت د ویزو د اخیستلو توان نه لري او دا چې د پولیسو له لوري سخت زورول کیږي.
ویزیم نه تمدیدیږي، وظیفه نشته، اقتصادی ستونزې دي، د چپور خطرې سره مخ یو، ځکه دا خلک نه دي سفارتونه امبیسیان موږ ته چې لیټر راکړي د پولیسو له خاطره نه د هغې خیال ساتي. افغانستان ته موږ ډیپورټ شو او موږ او کورنۍ ټول یو ژوند په خطر کې کیږي او له ډېرو بد حالت سره مخ کیږو.
یو بل جلا وطن افغان خبریال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې له جلا وطن افغان خبریالانو سره له نرمۍ کار واخلي.
موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو د خپل راتلونکي په اړه غوښتنه او هیله مو همدازه چې حداقل په دا درېمو هېوادونو کې چې خبریالان پراته وي د دوی ستونزې په پام کې ونیول شي او دوی سره یو څه د نرمښت کار واخیستل شي تر څو دوی که چېرته ډیپورټ کیږي افغانستان ته نو دوی به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. همدا تېره اونۍ په پاکستان کې د افغان خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له دې هېواده افغانستان ته د دوه افغان خبریالانو د ډیپورټ خبرونه خپاره کړل. له دې وړاندې هم د بېلابېلو خبریالانو د نیولو، توقیف او د پولیسو له لوري د دوی د زورولو راپورونه ورکول شوي. د دې ترڅنګ په دې هېواد کې وخت نا وخت په افغان خبریالانو نامعلوم وسلوالو بریدونه هم کړي چې د افغان خبریالانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په پاکستان کې د میشتو جلا وطن افغان خبریالانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو غیر رسمي شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې لږ تر لږه 150 جلا وطن افغان ژورنالیستان استوګن دي چې ډېری نورو غربي هېوادونو ته د تګ کیسونه لري. په پاکستان کې میشتو افغان ژورنالیستانو په وار وار غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دي د بیا میشتیدنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی دا هم ویلي که افغانستان ته ډیپورټ کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا هغه څه دي چې له دې وړاندې په اړه د خبریالانو ګڼو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم اندېښنې ښودلي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیو کې پاکستان له تېرو دریو کلونو راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. رسمي شمېرې ښیي چې په دې موده کې 1 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام چې افغان موټر چلوونکو او یا د سفارت پټکو ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي هرکلی کوي. د دغې خونې د مدیره پلاوی غنی خان جان الکوزی وای په دې سره به یو څه ستونزې هوار شي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د دې ویزې باید چې څو ځلې تګ پی کېدای شي $100 ده. دا په داسې مهال چې یو شمیر سوداګر د ټاډ سند په تمدید ټینګار کوي او د موټرو یو شمیر مالکان هم د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا وس نه لري او په خبره یې دا بوج هم د موټر په مالک راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت له دې اعلان وروسته چې موټر چلوونکو او ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو موقت شپږ میاشتې ویزه ورکول او زبد یو کال ورکوي، دا هغه لپاره چې لارې بندې شي او موټر ودرېږي. دا ښه اقدام دی. زه فکر کوم چې دواړو طرف دولتونو هم په دې باندې موافقه کړې ده. نو بیا به وګورو په کې کوم مشکل په عمل کې را پیدا نشي. د ویلو له لحاظه نه خو ښه خبره ده.
خو نوموړی وایي د دوی وړاندیز د 2 کلنې ویزې لپاره و. د پاکستان سفارت جمعه د جون 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبرتیا کې ولیکل چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې افغان موټر چلوونکي له پاسپورټ او ویزې پرته د ټاټ په درلودو په استفادې پاکستان ته ننوتل. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا ورکول کېدو یو کلنه اعتبار یې درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نورو شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو مخکې په تور هم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي و چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتبار وړ نه دی او باید افغان موټر چلوونکي او مرستیالان یې پاسپورټ او ویزه ولري، خو دا سند بیا یوه میاشت نور هم تمدید شو. افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګری خونې غړی ډاکټر مخلص احمد د ټاټ سند په تمدیدو ټینګار کوي او دا یو ښه او اسانه سیستم بولي.
د ریواز طبقه چې د هغه دومره مالی توان نه لري چې هغوی پاسپورټ واخلي او هغوی د ویزو په ارتباط باندې $100 ورکړي، نو ښه هماغه و چې د ټاټ سند ته دا درې کال یا پنځه کال لپاره وغځول شي او دا یو ساده اسانه او ښه منظم سیستم دی.
موټر چلوونکو ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو د موټرو یو شمیر مالکان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا بس نه لري او دا بوج هم د موټر په مالک راځي. د دوی له ډلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
ور سړی کله ورکوي ګورن ته کال په خدای چې سبا کیږي الله دې خیر واچي کله یو خبره یو کله بره خبره.
مخکې بیا موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته د پاسپورټونو او ویزو اخیستل سخت دي. د افغانستان او پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو سره افغان سوداګري لوګدو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ ده. افغان سوداګرو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو کله د شخړو له امله، کله د تعرفو د لوړوالي، کله د تګ راتګ د سند او کله هم د نورو ستونزو له امله د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو پر مخ لارې تړل کیږي چې دوی له امله درانه تاوانونه پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړې سره د واګا بندر بندېدو افغان سوداګر هند سره هم په راکړه ورکړه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو غوښتي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره په لسګونه کانټینره وچه میوه صادرولو ته چمتو ده او افغانستان کې د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی چې د دې بندر دوامداره بندېدل به افغان سوداګر سخت زیانمن کړي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د لومړنۍ خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. په کابل کې د خوراکي توکو ځینې عمده پلورونکي هم وایي چې په تیره اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه تاییدوي چې د ایران او اسرائیلو شخړې په افغانستان کې د تیلو او خوراکي توکو د بیو په لوړېدو اغیز کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د غور ولایت اوسیدونکي عبدالکریم وایي په وروستۍ اونۍ کې د تیلو او ګازو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت اوسیدونکي له دې عمله څخه اندېښمن دي او د دغه بیو کنټرول وکوونه شي نو خلک یې د اخیستلو توان نه لري.
دی
وایي په بیو کې ډیر بدلون راغلی. یوه قطۍ وړي مخکې په 900 افغانۍ اوس یې بیې 1250 افغانۍ ته رسېدلي. دغه راز وړه چې مخکې په 1000 افغانۍ اوس 1200 افغانۍ ته رسېدلي. تیل یو لیټر له 80 افغانۍ ته لوړ شوی او د لبنیاتو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی او خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ننګرهار اوسیدونکي صبغت الله هم ورته اندېښنه لري.
دا منم چې تیلو بعضې مواد به د ایران نه راځي، په هغې کې لوړوالی نه دی راغلی. په وړو کې تقریبا په 1200 روپۍ وه، اوس په 1500-1600 ته رسېدلي. وړې همداسې، تیل همداسې، بوره همداسې، دا د ژوند څه سهولتونه چې دي په دې ټولو کې په یو ټایم باندې په دې کې تغیر راځي. نو دغه نګرانیانې دي چې دلته د ننګرهار ولسونه او د ننګرهار خلک ورسره لاس او ګرېوان دي.
په همدې حال کې د لومړني خوراکي موادو یو شمېر پلورونکي هم د بیو لوړېدو اندېښمن کړي. په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دی وایي بیې په ډېرې تیزۍ سره په لوړېدو دي. کله چې سهار موږ سودا کوو، غرمه مهال بیا په هماغه بیه بیرته نه شو تېرلی. ورځ تر بلې په بازارونو کې بیې لوړېږي. د بېلګې په ډول یوه بورې قزاقي وړه یوه اونۍ مخکې په 1320 افغانۍ و، نن په 1500 افغانۍ پلورل کېږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې ولایت کې پروسیو کې د خوراکي موادو په بیو کې د لوړوالي خبره ورکوي.
د دې خونې اجرایی امیر یوسف امین ازادي راډیو ته ویل
تاثیرات خودتاره
دی وای دا غیز لري اوس چې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوي تبن په خوراکي موادو هم غیز لري ځکه په انتقالاتو کې له تیلو او ګازو استفاده کیږي د دې ترڅنګ یو مقدار وړه او ځینې نور خوراکي مواد هم له ایران راوړل کیږي چې اوس مهال انتقال له ستونزو سره مخ دي نو همدا جګړې لوی لامل دی دا په داسې حال کې ده چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی راپور ورکړی چې د 2015 کال د جون په درېیمه اونۍ کې په افغانستان کې د ډېری خوراکي توکو منځني قیمتونه د تېرې اونۍ په پرتله لوړ شوي دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانو شخړو د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې چې له ایران سره پوله لري سوداګریزي او ترانزیټي لارې ګډوډې کړي ډبلیو ای پی ویلي دې ګډوډۍ په ترانسپورټي لګښتونو کې زیاتوالی راوستی چې د تیلو د بیو د زیاتوالي او د بازار د بې ثباتۍ لامل دي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د تیلو د بیو وروستي زیاتوالی ښایي په راتلونکو اونیو کې د نورو توکو په بیو هم ناوړه اغیزه وکړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست وزیر عطاولا عمری د روسیې د سینټ پیټرزبورګ د اقتصادي ناستې په څنډه کې روټرز ته ویلي چې افغانستان له روسیې سره د ځینو خوراکي توکو د واردولو په اړه خبرې کوي نوموړي ویلي افغانستان چې اوسمهال له ایرانه د ځینو خوراکي توکو په واردولو تکیه کوي خو کالته ستونزه دوامداره کیږي بې له شکه چې په افغانستان اغیز کوي د یادونه ده چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی چې تل په بهرنیو بازارونو پورې تړلی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سنزو درامنځته کېدو پر مهال افغانستان هم د سوداګرۍ له اړخه زیانمنېږي او د غراس په دې هیواد کې د بیلابیلو توکو بای ورسره لوړېږي
د روغتیا نړیوال سازمان او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د شری او ملاریا د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکوي د دواړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د سری پیښې د مارچ په پرتله 43% او د ملاریا بیا 83% زیاتې شوې دي له دې سره د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د ساري ناروغیو د خطرونو په ځانګړي ډول د سری په اړه خبرداری ورکړی دی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 1303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 43.3% زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شان وي او په سر بخار پیو یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولي تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بل سره ډېره شدید تبه ځان درد دا سره موجود وو او ستونی یو سره ډېر کلک بندي نو دا علامات ډېر قوي ول سپراقم کله کله سره کوو تر څنګ بیا داسې و شي خوبي خوبي په کې موجوده و.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم نغښتل نومې پر راپور کې واغستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمۍ دوه سره ملاریا زیاته شوې ده.
ځوان کورونای نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوې او چې به کلینیک ته وړل مانی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس ان شاء الله ښه دي او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوای ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
د چې په روغتیا برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې له خوا له پشخانې استفاده وکړي او خپل کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مۍ پر 25مه ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55 سره او 608 اویا او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 25 سره مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 4501.
د افغان سندرغړې زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې نادرکه ده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو سره له مراجعې وروسته هم د هغې درک لا نه دی لګولی. د طالبانو حکومت په دې اکړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل خر اوسیدونکو زلالې هاشمی کورنۍ ادا کوي چې نوموړي له تیرو شپاړه سورزو راهیسې نادرکه سوي او دوی پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلالې په ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شوه دي پلاس شم ندارم تقریبا د 3 روز به این مونده بود
نن شپاړه سورزو وشوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدرې ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یې ولاړه. د هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړه سمه ورځې ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه دا ده چې د هغې د آدرس، مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوي ده. سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوي د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي. د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نا وخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا له ستونزو سره مخ سوي خو اوس مهاله له زلاله سره خوشاله ژوند درلود. د سید محسن د ادا له مخې د زلاله مور او پلار له یو بل جلا سوي او مور یې په پاکستان او پلار یې په ایران کې استوګن دي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلاله میله مور او پلاس سره په خبرونه توانیدو. د زلالې د میړه په خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندې ورځو کې له افغانستان ووځي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د خزو د حقونو ځینې فعالان د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنونکي بولي. لی د خزو د حقونو او بشري حقونو فعال ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه اندېښمنوونکې ده چې یوه هنرمند افغان ښځه داسې ورکیږي. هیڅوک نه پوهیږي چې چیرې تللې او څه بلا ورباندې راغلې ده. دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده، سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان شوزو سره ده. خصوصا له افغان شوت سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه شو. که سکوت وکړو شایي سبا نورو شوتو سره هم داسې وسي.
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په موندلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینهو سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زرکون کو ستری مسی خدای دی وکچ ټولا جوړ روغ او صحتمند بیاست. شما لاسته ولسم ټولگی و شلم واسته نن ورځ رازونه شم زیلرون کو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې هم په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې پیژندلې، همدارنګه شم زیلرون کې حیوانات د عالی او حیوانات څخه هم چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیستمونه چې دی هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شزوی لرونکو حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیستم، د هډوکو سیستم، د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بېشمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. اوس په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ استاد سي درس به د 1350 صفحې څخه تر 1350 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وو، دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامس څخه معلومېږي چې یعنې د ملا تیر لري، او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي اجزا لري، یعنی د ودې په حالت کې دی، او پاتسو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي د دوی سره د ودې اندازې ورته چیکې محدود ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزوی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ چې دی یو د بس څخه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغکې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي، چې دغه عمومي دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي په کښې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټوله شمزي لرونکي حیواناتو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپله پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادېږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په وسط چې شي کوي حرکتونه کوي، مثال چوپ وي د یو طرف څخه بل طرف ته. دغه ټولو جوړښتونه به موږ په چونګښه کې ونیو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دا کم د سر برخه چې ده هغه له نازک هډوکو څخه جوړه شوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري او د ملا شمزیه له ګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده. او د سینې په مخکینی برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم موجود لري چې د سترنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي چې د دې سره د دوی په توازن ساتلو کې د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې ووینو یا هم په پیشه کې ووینو، موږ به مختلف جوړښتونه ترسره سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دي دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې هغه د چونګښه څخه فرق کوي، د دوی و حرکاتو ته، د دوی و کم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دا کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت یې سره ترتیب کړي دي چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي. چې د دوی دا کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمله بیا د دوی چې رامنځته کېږي حرکت رامنځته کېږي. غړي چې دي عموماً د حرکت له نظره که چیرې موږ ورته وګورو په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنی دوی بېله زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلات او بل یې هم سکلیټي عضلات. یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوه درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوي دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته، لکه څنګه چې مو وویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلاتو څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ چې دی عضلات پرې راتاو شوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د سکلی غړي یا عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز. وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزی لرونکي حیواناتو کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي پکښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دوی چې دي د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دي واښه خوړونکي وه، او ځینې هم د مثال غوښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزی لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي، هغه خوله ده چې په خوله کې کم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کېږي. او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دي چې مثال دغه کم ځینې شیان چې دي په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومې دي، مري ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کم هضم شوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دی حالت د کوچنی کلمو د لومړی برخ سره چې کوي د کوچنی کلمو داخل ته لیږدوي چې دا چې دی د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي. همدارنګه د کچیر موږ د کبانو یا سشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو دی چې دی کم تشې بولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي، یعنې د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دی خارجه کوي، دفع کوي. که چېرې د چونګښې هضمې سیستم په نظر کې ونیسو هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دا کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي لکه خوله ده، حلقوم دي، مژه ده، معده ده، وړې او لوی کولمې ده، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښې خوله موږ په نظر کې ونیسو په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني غاښونه دي خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري، او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي هغه د میری ته ځي، کله چې میری نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځان چیرې رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي نه هضم سوي مواد چې دي هغه هلته چې کېږي ذخیره کېږي او له کلواکا څخه اطراح کېږي چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمي جهاز په نظر کې ونیسو، د دوی کم خوراک چې دی هغه فرق کوي، په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي، چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه پریچکی ټوټکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته مری راځي، او د مری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججور باندې بدلیږي، چې په ججور کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پسته کېږي، نرمه کېږي تر څو د هضم وړ وګرځیږي، او د ججور وروسته چې دی لومړی معده راځي او بیا وروسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججور چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي دغه جوړښتونه پکې کې نه لیدل کېږي. همدارنګه په تلیرو که حیوانات کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د غوښه خوړونکو ده د دوی دواړو خپل په منځ کې فرق لري. د غوښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه واپس اوش دی چې بې دی څلور برخې معدې لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی معدې ته ځي، چې په هغه کې دوی کرار کرار بیرته د معدې څخه خولې ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي، کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د معدې، چې په هغه معدې کې بې څه کېږي هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې دغه په واسطه کولی سي خواړه چوټه کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات د حیواناتو ده د زهایتین د ټول دی د بس څخه فرق کوي. دا زه د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته، د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه شریانونه وریدونه شامل دي چې د حیوانات ته په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کوم وریدونه چې دي هغه ناپاکه وینه، یعنې چې تصفیه شوې ونه اوسه د کاربن ډای اکسایډ څخه، هغه وینه لیږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاکه سوي وینه چې تصفیه سوي اوسي، یعنې یوازې اکسیجن لرونکې وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لیږدوي. چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاکه وینې هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي لیږدول کېږي. او په چونګښو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسي پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راسی ده انقباز و انبساط پا وقت که ده دهلیزون را تولیجه او وینه بطنتزی اول تا مخلوط کیجه. یعنی دی چی دی ده وینه دورانی چی دی ناقص دی. ده غره کم پا تیلرون که حیوانات که چی دی دو دهلیز سره ده البتون که او دو بطنون دی چی ده وینه یو منظم دوران لری چې دغه شریانونه چې دي پاکه وینه او وریدونه ناپاکه وینه تر زړه پر رسوي او په سږو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه هاضمي جهاز واضح کړي. دویمه پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی. او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ستاسو ټولو ته توجه ښه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی دادم چی جوړو و صحت مند بایست. شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم او تاسې په تخم لرونکي نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیسټمونه مو ټوله وپېژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسي، لکه هغه تغذیه د اطراح د تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه موږ او تاسې تر ډېره حده پورې زده کوو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 113 صفې څخه تر 123 صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ریشې سیسټم ته. د ریشې سیسټم د نباتاتو د بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کېږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریشې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې، ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده. ریشه چې د خپل ډېر ډولونه لري، د مثال په ډول اولنۍ ریشه ده چې دا چې دی د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنۍ ریشې وروسته ثانوي ریشه ده، دا چې دی د اصلي ریشې څخه تولیدېږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریشې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریشه چې ده له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکیه جذبوي. همدارنګه د موادو دا مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریشې په واسطه چې کېږي لیږدول کېږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریشه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنې په ځینو نباتاتو کې ریشه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بېلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریشې اړوند دنده سرته رسي. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیال تعاملات، یعنی ریشه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې د نوي نبات چې دی د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي، یعنی ریشه چې ده د هورمونونو لکه اکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریشې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریشې جوړښت پېژنو. ریشه چې د خپل یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریشې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریشې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی چې کوي ساتي ورپسې بل برخه چې د ودی کول سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چکیږي په چټک ډول سره په تیزی سره وده کوي همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي د چکی جذب کړلی سي چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوی ده دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي یعنې د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپیریال پورې عموما اړه لري خو یعنې کوم چاپیریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي چې د غوس مثال موږ وایي د ریشه سات چې د دوی اساسي دنده چې ده د ریشه د حجراتو او د خالد میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده همدارنګه ریشه له خاورې څخه د چشکی د لارې جوړول لپاره مرسته کوي یعنی د ریشه چې کله په خاورې کې شخکل کیږي دغه برخه چې ده د چی لاغرس کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره چشکی لاره برابروي همدارنګه د ریشه سر چې دی ژر د بدلیدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دنده په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکي سره چشکي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالي په دې باندې چشکیږي زیاتیږي همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې چشکیږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدیږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورو ته ورژورېږي همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کیږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لیږد ته چمتو کیږي ورپسې رازو د کم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمېرل کیږي ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کیږي لیدل کیږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپی چې دی د سربیرنې او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي چې دا چې دی د کورټکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خنډ جوړوي همدارنګه د ویسکولر بنډل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري چې زایلم چې دی هغه د اوبو معدني موادو د ریښې په واسطه چشکي جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لېږدول کیږي همدارنګه دا فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې وي هغه رااخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته چشکي فلویم رسوي چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه چې یو یې ویایوي نباتات وه یو یې غیر ویایوي یا انتقالي ویایي نباتات وه یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کوم مواد چې اماده کیږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي ورپسې راځو د ریښې ډولونه ریښه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دوی مختلف جوړښتونه لري چې عمومي یې موږ په درو برخو ویشو چې نیغې ریښې دي یا هم ټاپ روټس دي چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي په دې کې کوم فرعي ریښې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریښه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومیږي او دوی چې دي دغه ریښې چې دي کولی شي د ځمکې لاندنۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي عموما په دې کې دوه مشیمه مئی یا دو پلئی نباتات معمولا دا رقم ریشه لري. ورپسې خپرې ریشې دي چې فیبرس روټس دي چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریشې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولې دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمئی یا یو پلئی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي او دوی عموما په دوه ډوله دي، یو یې چې دي نیغې ریښې لري او بل یې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښې چې بي دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریښې فشار ته. ریښه چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریښې حجرې د اوبو د جذب او لیږد په ترڅ کې تولیدوي او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریښې د ویسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته چی کوي لیږدوي. د ریښې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریښه چې ده د اوسموسس د پروسې له لارې خاورې څخه اوبه جذبوي. په خاورې کې لوړ اوبو غلظت د اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاورې څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چې کوي راټولوي، وروسته دغه د اوبو د داخلېدو شي سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت په ریښه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې دي د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیږد پیلوي او په ځانګړي توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسې وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لیږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړي توګه کله چې د بخاري تعرق کچه شیږي کموي او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسې به ډېری وخت پل کله چې سهار ریښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې دي د اوبو منالونو لیږد، د اوبو لیږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دوی سرته رسیږي او دا پروسه چې ده د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسې وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي او عموما د چې دي په دې ډول سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجراتو ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجراتو ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د سطحې پراخولو لپاره مرسته کوي او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چشکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا د دې کوم پړاوونه چې ډېر شکی خپل د اوبو د حرکت په دغه کې ساتل رسي. اوس پسې راځو ساتونکي حجرې او تعارق موږ پېژنو. ساتونکي حجرې او تعارق څه مطلب څه دي؟ ساتونکي حجرې چې دي دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دي چې دي د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندېدلو څخه باس کوي او دا نباتات په پاڼو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دي ډېر وخت د لوبیا په څیر وي او دا برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تعارق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعارق دی. تعارق موږ او تاسې وایو چې تعارق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.